بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړی توب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو په مازیګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنگش لمینې اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ونه. عزیزانو، نن د ګولیا دوشنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1422 هجری قمری کال د ذلحجه د میاشتې له 9 او د 2020 میلادي کال د اګست له 9 نیټه سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خبرونه کې لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم د طالبانو په لاس د افغانستان د شپږم ولایت نسکوري ده تر عنوان لاندې ورته یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي. له دې وروسته هم بیا ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اوریدلی شي چې بیا هم د محرم الحرام د میاشتې په مناسبت درته پروګرام وړاندې کیږي، او په پای کې هم د تاسو پر لیکونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شي. parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی. یوه لنډه دمه کو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږو سم پام وکړی د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، ایران د افغان لورو ترمنځ په خبرو اترو ټینګار کوي. سردار سلامی وایي چې د فلسطین د پیاوړي کې دا ستراتیژي باید هیڅکله ونه درېږي. او د افغانستان د ولسمشرۍ په معنی کې د ولسي پاڅونونو د پیاوړتیا او تجهیز فیصله وشوه. ډاکټر عبدالله عبدالله او د سولې په چارو کې د دولت وزیر نن دوحې ته ورځي، او د پاکستان په پینډی کې د حضرت امام حسین علیه السلام او پاکستان بقا کانفرنس ترسره شو. اوس هم بشپړ خبرونه. ایران د افغان لورو ترمنځ په خبرو اترو ټینګار لري. د ایرنا له راپور سره سم په نړیوالو چارو کې د اسلامي شورا د مشر ځانګړي سلاکار ښاغلي حسین امیر عبداللهیان د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي جان آرنو سره په کتنه کې د افغانستان او سیمې د بدلونو په اړه د اسلامي ایران د لیتوګو د سپړلو په ترڅ کې وویل چې اسلامي ایران د ټولو افغاني لورو په شتون سره په بین الافغاني خبرو اترو ټینګار لري. امیر عبداللهیان د افغانستان په داخل کې د خلکو د امنیت تامینول او په پولو په لور د کډوالو د څپې مخنیوي مهم وباله، او د ټولو لورو ترمنځ د وحدت په ضرورت ټینګار وکړ. د زیاته کړه چې اسلام ایران د افغانستان د کړکیچ په اواري کې د ملګرو ملتو د نوښتونو ملاتړ کوي. امیر عبداللهیان همدارنګه د افغانستان د وروستیو بدلونو په وړاندې د ملګرو ملتو د فعال اقدام د نه کولو په وجه نیوکه وکړه. د جوه تکړه د امریکایانو غیر مسؤلانه اقدامات او د نیواګرانو کړچاري آثارو د افغانستان د کړیدلو خلکو مشکلات څو برابر کړی دي. جان آرنو هم د افغانستان د شخړو په اوري کې د ګاونډیانو په تیرابیا ایران رول د پام وړ وباله، او ویل چې باید د افغانستان د مسالې په اړه پیاوړي نړیواله اجماع رامنځته شي، او دغه موضوع د ګاونډیو هیوادونو ملاتړ ضرورت غواړي. د ف فلسطین د پیاوړي کېدا ستراتیژي باید هیڅکله ونه درېږي. زموږ خبریال راپور راکوي د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک عمومي قماندان سردار سلامی د فلسطین د مقاومت لال رتبه قماندانانو سره په کتنه کې پر دې په ټینګار سره چې سرکش سیونستان یوازې په قدرت سره آرامېدلی شي وویل د فلسطین د پیاوړي کېدا ستراتیژي باید هیڅکله ونه درېږي. د فلسطین د جهاد اسلامي غورزنګ منشي خاغلی زیاد قلاهم او د فلسطین د عامه سیاسي دفتر مشر خاغلی اسماعیل حنیه لا سردار سلامی سره کتنه او خبرې اترې درلودلې دي. په دغه جلا جلا کتنو کې سردار سلامی په سیف القدس عملیاتو کې د فلسطین د اسلامي مقاومت ستراتیژي او زلاند بریاو په مبارکي سره وویل چې په نیوکه کې فلسطین کې د بدلون نو بهیر خي هغه تصور چې د سلطې او سیونیزم سرغنو او استکباري رسنده او رامنځته کړي و چې سیونیست رژیم نه ماتیدونکي دي او نور د هغه په وړاندې د غبرګون قدرت نه لري او اسلامي او عربي هیوادونو لپاره د قدس لانیواګر رژیم سره لا سولیز ژوند او سولې پرته بل لاره نه ده پاتې. د سیف القدس په عملیاتو سره یو ځل بیا مات شو او دغه نخطې وښودله چې دا فلسطین د چې پیاوړی شوی دی او د جالی سیونیست رژیم زوال او دړې وړې کې دا حتمی او پرېکنده ده. ایران افغانستان د بین الافغانی خبرو اترو دوام لپاره سلا او مشورې کړې دي. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ځانګړي استازي د بین الافغانی خبرو اترو دوام په اړه د غیبات له خارجه وزیر سره سلا او مشورې کړې دي. د ایران راپور سره سم خاغلی ابراهیم تایریان د افغانستان له خارجه وزیر اتمر سره د ټلیفون لاله لري. د افغانستان د سولې د جاری بهیرونو په تیرویا په تهران کې بین الافغانی خبرو اترو دوام په اړه سلا او مشورې او خبرې اترې وکړې. په دغو خبرو اترو کې دواړو خواوو همدارنګه د افغانستان په ورستیو حالاتو او بدلونو بحث او د نظر تبادله کړې ده. په ار کې د ولسی پاتسونو د پیاوړتیا او تجهیز پریکړه وشوه. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ په ار کې د سیاسي او جهادي شخصیتونو غونډه جوړه شوه. د ارګ لالوري په خبره شوې بیانیه کې راغلی چې په دغه غونډه کې د سیاسي او جهادي مشرانو سربیره د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسانو او لوړپوړو حکومتي چارواکو ګډون درلود. خبر پانا زیاتوي چې په دغه کتنه کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د جمهوریت د بقا او دوام د ملاتړ ترڅنګ د دښمن د هجوم پر وړاندې د ولسی پاتسونو د چټک انسجام پیاوړتیا او تجهیز فیصله وشوه. د ارګ د مطبوعاتو دفتر د معلوماتو له مخې ولسمشر غنی په افغانستان کې د جګړو او ځینو سیمو له نسکرو د ورسته په پرله پسې توګه له څو ورځو راهیسې له افغان سیاستوالو بانفوزه شخصیتونو حکومتي چارواکو سره لید کاته زیات کړی دي. افغان ولسمشر په مشرۍ په ار کې یاده پریکړه داسې محل کېږي چې دا محل د شمالي ولایتونو په ګډون کندهار، هلمند، لغمن او هرات کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. ډاکټر عبدالله عبدالله او د سولې په چارو کې دولت وزیر نن دوه ته ورزی ټاکل شوی. دا نن ماښام د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری قطر ته سفر وکړي. د ملي روغې جوړې عالي شورا یو شمېر سرچینې وایي چې دغه پلاوی به سبا په دوحه کې د یو شمېر هغو هیوادونو استازو سره وګوري چې د افغانستان سولې بهیر کې بیا داخل دي. سرچینه وایي چې دغه اپلای به د چهارشنبه په ورځ د ټریکا پلس غړو وادونو واستاو سره هم د افغان سولې د بهیر په اړه خبرې وکړي. د دوی د چې چین، روسیا، امریکا د ټریکا اصلي غړي او ټاکل شوی دا په دې غونډه کې د پاکستان او قطر استازي هم ګډون وکړي. دا اپلای داسې مهال دوه ته سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو تر بل هر وخت زیات زور اخیستی او هر ورځ دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورټونه خبري. طالبان دیا کوي چې یو شمېر ولایتونه نیولي خو په ورته وخت کې بیا افغان امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو پر ضد یې ګڼو ولایتونو کې عملیات روان دي او دوی به په ځینو سیمو کې سخت ځپلي هم دي. د پاکستان په پینډې کې د امام حسین علیه السلام او پاکستان بقا کانفرنس ترسره شو. زموږ خبریال راپورټ راکوي د پاکستان په پینډې ښار کې د محرم الحرام د رسیدا په درشل کې د اسلامی امت د اتحاد ضرورت په چورلیستوب د حضرت امام حسین علیه السلام او پاکستان بقا کانفرنس ترسره شو. پا په دغه کانفرنس کې په پاکستان کې د اسلامي ایران د سفارت د کلتوري سلاکار احسان خزائی، ځایي چارواکو، د رسندیو کسانو، دینی اجتماعي شخصیتونو، صوفیانو، د اهل سنتو او شیعیانو، رتبه عالمانو، شاعرانو، همداراز د بیلابیلو مسیحي دینونو استازو او د اهل بیتو ګڼ شمېر مینوالو ګډون درلود. ویناوالو په دغو دستورو کې حضرت امام علی علیه السلام او بچیانې د مسلمانانو او د نړۍ د پتیالیو لپاره بشپړه بیلګې وبللې او وویل چې باید له دغه د اسلامي اتحاد له چورډیزه د مسلمان امت د یو موټی والي په لړ کې ګټه پورته کړې شي. ګرانو، نن د محرم الحرام د غمجنې میاشتې لومړنۍ شپه ده چې په دې مناسبت د نړۍ د ټولو پتیالیو په تیرا بیا تاسو محترمو اور دن کو تا د زله د درتا تسلیت وړاندې کو هله کو چې د محرم په دغه میاشت کې به مونږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتي. طالبان د سیمنګان د مرکز بک خار د نیولو ادعا کوي. د افغان رسندو له راپورټ سره سم د طالبانو وایند ادعا کوي دا چې د غډلې وسلوالو د سیمنګان د ولایت د مقام امنیه قومندانۍ او د ملي امنیت ریاست ودانې نیولې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسندیو کې خپرې شوې دي ښکاري چې طالب وسلوال بک خار ته دننه شوې دي. په ویډیوګانو کې د جګړې او ډزو غږونه نه اورېدل کېږي او طالب وسلوال په بک خار کې د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي. ځایي چارواکو کو تروسا په دې اړه څه نه دی ویلي. په دیارلسو ولایتونو کې 1509 طالبان وژل شوي دي او 1020 بیا ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره متقابل بریدونو او نښتو کې 1509 طالبان وژل شوي دي او 1020 نور بیا ټپیان دي. دفاع وزارت د یوې خبرنی په خبرولو سره ویلي چې دغه طالبان د ننګرهار، خوست، لوګر، پکتیا، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، سمنګان، هلمند، تخار، کندوز او پنجشیر ولایتونو کې وژل شوي او ټاپیان شوي دي. دا د دې مهال خبرنه.
سیاسی تبصرہ.
د طالبانو په لاس د افغانستان د شپږم ولایت د مرکز نسکوری د زموږ د سیاسی تبصرې عنوان دی. طالبانو ډلې د سریپول ولایت مرکز سریپول خار ونیو. د سریپول د ولایتي شورا مشر محمد نور رحماني ویلي چې طالبان او افغان عسکرو ترمنځ له څلور ورځو سختو نښتو وروسته طالبانو دغه خار ته ورتګ کړی. له دې مخکې د کندوز د ولایتي شورا غړي عبدالاحد توریال کاکړ ویلي چې له څو ورځو نښتو وروسته طالبان د ادبار په سهار دغه خار ته ورداخل شول. همداراز تازه راپورټونه وایي چې طالبانو د سیمنګان بک مرکز هم نیولې. په دې سره طالبانو تر اوسه د شپږو ولایتونو مرکزونه نیولې دي. طالبان له دې وړاندې د زرنج، شبرغان او تالقان مرکزونه هم نیولې وو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو طالبانو پرمختګونه د نښتو او بې ثباتۍ له دوامه دغه هیواد خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د ولایتونو مرکزونو نسکوریدا ته په پام سره له دغې ډلې سره د مقابلې په څرنګوالي کې د کمزورتیا په اړه په افغان پوځ نیوکې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو د نښتو په زیاتېدا پسې مارشل عبدالرشید دوستم له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ورستۍ کتنه کې لاغه وغوښتل چې په درست افغانستان کې پوځي حکومت اعلان کړي تر څو له دې لارې د دغې ډلې د ځپلو لپاره مناسبه زمینه برابره شي. همداراز دوستم د شبرغان ښار امنیتي وضعیت په پام سره افغان ولسمشر ته وړاندیز کړی چې جوزجان ولایت ته 1500 ځانګړي ځواکونه ولېږي چې اشرف غنی دا وختنه منلې ده. په داسې شرایطو کې چې طالبان او مغرض د افغانستان د بیلابیلو سیمو د نیول لپاره جنګیږي باید په دغه هیواد کې یو ډول د ثبات د ټینګولو لپاره ملي وحدت او انسجام رامنځته شي. همدې اساس ته چې دوستم له اشرف غنی غوښتي چې په افغانستان کې د مذهبي، قومي او سیاسي مشرانو سره په ګډه غونډه کې طالبان له یرغل سره د مقابلې لپاره ملي لاره انزور شي تر څو د ټولو ډلو او قومونو له ظرفیته چې د اساسي قانون او ملي حاکمیت د ساتلو غوښتونکي دي په دغه هیواد کې د امنیت او ثبات د تامینولو لپاره استفاده وشي. دا په داسې حال کې دا چې افغان ولسمشر اشرف غنی همدغه هیواد په بیلابیلو ښارونو د طالبانو د حملو د تازه پړاو لا پیلیدا رئیسی تر اوسه دوه ځله د دغه ډلې پر ضد د ولسی لامباندې غوښتنه کړې ده. په داسې شرایطو او حالاتو کې چې طالبانو د افغانستان د ټولو سیمو د نیول لپاره پلانونه کړې ده، لزور او جنگ رامنځته شوی حکومت نه د دغه هیواد خلکو او نه هم نورو هیوادونو لخوا پر رسمیت وپیژندل شي. په همدې لړ کې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار موید یوسف په واشنگټن کې ویلي، اسلام آباد په زوره د افغانستان نیول نه قابلیي او د پر ځای په دغه هیواد کې د سوله ییزې حل لارې ملاتړ کوي. دا د دې مهال تفسیر. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرانه خبرونه او پارس ټوډي ډاٹ کام سلیش پی زمونږ د انټرنیټي سایټ ترک دی.
ورځپاڼو ته کتنه.
د تهران د پښتو خبرونې خوښو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
لنننی مطبوعاتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. دوستانو، په پیل کې درته د تهران او ورپسې هم د کابل چاپ ځینو ورځپاڼو ته یو ځغلنده کتنه کوو. نو هیله ده چې تر پایه را سره ملتیا وکړئ.
ګرانو دوستانو، د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې اطلاعات ورځپاڼه راخلو چې په خپل ړومبي مخ یې لیکلي دي: په یوه اسرائیلي بیړۍ باندې د برید په مسأله کې د برطانیې له لورې په ایران باندې لګول شوي تورونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې رد کړی شول. د ورځپاڼې په وینا، که څه هم برطانیې او امریکې هڅه کوله چې په اسرائیلي بیړۍ باندې د برید پړه د ایران په غاړه ورواچوي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل په ایران باندې لګول شوی تورونو ته توجه نه ده کړې او د خپلواکو څېړنو په ترسره کېدو یې ټینګار کړی دی. ورځپاڼه په دوام کې د افغانستان حالات څېړي او د طالبانو په مورچلو باندې د B-25 ډوله تیارو د بمبار خبرې ورکړې دی. ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې څلورم ولایت هم د طالبانو لاسته ورغې. د امریکې ولسمشر جو بایډن په افغانستان باندې بیا ځلې د پراخو هوایي بریدونو حکم کړی دی. د ورځپاڼې په وینا، اوس مهال B-25 ډوله الوتکې په نیمروز، سرپل، جوزجان او کندوز کې د طالبانو په مورچلو پراخ بریدونه کړي دي. ځینې ځایي سرچینو ویلي چې امریکایانو په هلمند کې یو روغتون او یو ښوونځی په نښه کړی دی.
عزیزانو، دا هم جوان ورسپانه ده. د تهران چاپ دغه ورسپانه بیا د اسرائیلو د چارواکو په حواله لیکي چې صهیونیستي رژیم له جدي ګواښ سره مخامخ دی او له شپږ لورو څخه محاصره شوی دی. ورسپانه د اسرائیلو د جنگ وزیر خبرو ته اشاره کړې او لیکي چې د لبنان جبهه د حزب الله له لورې بیا فعاله شوې ده او اسرائیل ورسره د مقابلې توان نه لري. د ورسپانه په وینا، د غزې د جبهه د څه موده را په دې خوا فعاله شوه، خو تیره اونۍ صهیونیستي رژیم ایران ته ګواښ وکړ او په پایله کې د لبنان له لورې شمالي جبهه د صهیونیستانو پر ضد فعاله شوه. د ورځپاڼې په وینا، لا هم د عراق او د یمن جبهې چې د اسرائیل سره د مقابلې وړتیا لري نه دي فعاله شوې، او که اسرائیل له شپږ اړخونو د مقاومت د محور له بریدونو او ګواښونو سره مخامخ شي نو له منځه به لاړ شي.
د تهران چاپ جمهوری اسلامي ورځپاڼې بیا په سوریه کې د امریکا امریکایی تیریګرو له لورې د تیلو د چور تالان او همدارنګ د داعش جنگیالیو د ملاتړ په اړه خبر ته انعکاس ورکړی دی. د ورځپاڼې په وینا امریکایی تیریګرو ځواکونو له سوریې څخه یو ځل بیا په سلګونو د تیلو ټانکران د الولید سرحد للارې عراق ته استولی دي. د سوریې حکومت په ځلونو په دغه هیواد کې د امریکې له لورې د تیلو په چور تالان او د داعش له ترهګرو د ملاتړ ملګرو ملتو ته شکایت کړی دی.
اوس هم کیهان ورسپانه را اخلو. د تهران چاپ دغه ورسپانه بیا په افغانستان کې د جنگ جګړو د تودېدو سره په طالبانو باندې د امریکا هوایی بریدونو ته د شک په سترګه کتلی او هغه د زرګری جنگ بللی. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې مخ په وړاندې روان دي او لویو ښارونو ته یې مخه کړې، خو امریکا طالبانو سره د مبارزې په پلمې سره په هلمند کې په روغتون، ښوونځي او عامو وګړو بمباري کوي. ورسپانه په یو بل خبر کې بیا د یمن مذاکره کوونکي پلاوي ویناو ته انعکاس ورکړی چې ویلي د یمن د جګړې د ختمولو فیصله د عربستان د ولیعهد بن سلمان سره نه ده، بلکې امریکا باید فیصله وکړي چې په یمن کې جګړه ختم کړی شي. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي مشر وویل عربستان نشي کولای د یمن جنگ جګړه ودروي، ځکه چې امریکا د جګړې د دوام غوښتونکې ده. آل سعود د امریکا د اجازه زی پرته او به هم نشي څخلای.
له تهران چاپیدون کې جامع جم ورسپانې د فرانسې د بهرنۍ چارو د وزارت د مخکنی ویان سره د برجام د نړیوالې موافقې په چوکاټ کې د ایران د ژمنو د کمیدو په اړه مرکه کړې ده. د فرانسې د بهرنۍ چارو مخکنی ویان مارک فینو د امریکې او د لویدیځو هیوادونو له لورې په ایران باندې تورونه چټي بللي او ټینګار یې کړی دی چې ایران حق لري د مقابل لورو د خلاف ورزیو په وړاندې د برجام موافقې په چوکاټ کې له خپلو ژمنو څخه شاته شي. مارک فینو په دوام کې زیاتوي چې د ټرمپ له لورې د برجام د موافقې ړنګونه او په یو اړخیزه توګه خروج په حقیقت کې د اروپا امنیت ته ګواښ رامنځته کړ. د برجام د نړیوالې موافقې بیا را ژوندي کول د اروپا لپاره ډیر اهمیت لري.
عزیزانو که ستاسو خوښه وي اوس هم زو کابل خواته او د کابل ځینې ورسپانې را اخلو. په سر کې هم مسیر ورسپانه را اخلو. مسیر ورسپانې لیکي چې د وسلوالو طالبانو له لورې د نیمروز، جوزجان او سرپل ولایتونو له نیولو سره زرګونه خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي، مرګ ژوبله ور اوښتي، دوکانونه، مارکیټونه او کارځایونه یا نړېدلي او یا هم سوځېدلي دي. د لیکوال په وینا په ښارونو کې کوڅه په کوڅه جګړه او له هوا بمبارۍ تر ګردو زیات ملکي وګړو ته زیانونه اړوي. نو څومره چې جګړې اوږدېږي، سختېږي او په ښارونو کې دوام کوي، په همغه کچه ملکي وګړي زیانمنېږي. لیکوال ټینګار کوي دواړه لوري پوهېږي چې جنگ جګړه ستونزه نه حلوي. لومړی خو په دې جګړه کې بریا نشته او که بریا هم وي پایله یې داسې ده چې دوی ته به زیان اړوي. د لیکوال په وینا اوس هم که طالبان فکر کوي چې جګړه به حکومت نیسي، لومړی خو دا چاره ناشونې ښکاري، خو که دا کار وکړي بیا هم طالبان له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه د دوی د خپلو متحدینو په ګډون نړۍ بیا بیا دا ویلي چې دوی به هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې په زور راغلی وي او ګډ کار به ورسره
د کابل چاپ هیواد ورسپانه بیا د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې جوړېدو ته اشاره کړې او لیکلی دی افغانانو د ملګرو ملتو له امنیت شورا ډېره تمه لرله چې دغه غونډه به د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه مهمه پریکړه وکړي او پر افغانستان به د پردې جګړې د مخنیوي لپاره جدی اقدامات وکړي، خو د لیکوال په وینا له بده مرغه نه داسې قوي او پیاوړی استدلال وړاندې شو او نه هم د امنیت شورا تر اوسه دا اقدامات کړي دي. ورځپاڼه مخکې لیکي که څه هم د افغانستان استازي او د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د هندوستان او ځینو نورو اړخونو استازو وویل چې پاکستان په سیمه کې افراطي ډلې روزي او نړیوال باید دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو مرکزونه په نښه کړي. لیکوال همدارنګه لیکلي دا نه یوازې ترهګري ده بلکې پر افغانستان یرغل دی او د ملګرو ملتو یو غړي او د نړیوالې ټولنې په یو ولس دا یرغل ستر جنایت دی او افغانان حق لري چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه په دفاع کې ودرېږي. ستاسو له توجه یو جهان مننه کوو او په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. حسینی غرزنگ
او د کربلا غمیزه عزیزانو دا محرم غمجن ورځ دا دی را ورسېده. سر لننه به تهران ریډیو په دې اړه خپل مطالب هم تاسو ته پیل کړی په دې هیله چې له دغو مطالبو ضروری استفاده وکړي. نو د دغه میاشتې د مطالبو په لړ کې له لومړۍ برخې سره زه دورانې له خپل ګران ملګری
جمیل حسین بانګش سره
ستاسو په خدمت کې یو په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولري.
دوستانو د محرم میاشت رسیدلی ده او د شهیدانو د سردار حضرت امام حسین علیه السلام مظلومانه شهادت یو ځل بیا د نړۍ د مسلمانانو زړونه غمجن کړی دي. د نړۍ د مختلفو هیوادونو په ښارونو کې آزاداران ځانونه د امام حسین علیه السلام او د محرم د ویر لپاره تیاروي. په دغو ورځو کې تور ټوکونه او کتیبې او تور بیرغونه د جماعتونو او امام بارګاو په دیوانونو لګیږي او نوحې لوستل کیږي او د ویر او غم کول په تیره بیا د محرم د میاشتې په لومړۍ لسو ورځو کې لا امام حسین علیه السلام سره د ازادارانو مینه او محبت ښیي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د حضرت امام حسین علیه السلام لیوالو علمونه پورته کړی دي او په هر امام بارګاه کې د ویر غږونه اوریدل کیږي. په دې وخت کې ډیرو خلکو د امام حسین علیه السلام په نامه سبیلونه هم لګولي او د امام حسین علیه السلام د تندې په یاد خلکو ته یخې اوبه او شربتونه ورکوي. د کربلا د شهیدانو د تګو شونډو د امام حسین علیه السلام د شپږ میاشتنی ماشوم حضرت علی اصغر د وچو شونډو او د حرم د ماشومانو د تګو شونډو په یاد خلک خړوبوي. د حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام په یاد هغه میړنې چې د ماشومانو لپاره د اوبو راوړلو په غرض د دښمن نه منځ ته ور ودنګل او دښمن په ډېره نازوان مردانه سره د غاګونان له اوبو د ډک سیند په غاړه تږي شونډې پاڼې پاڼې کړل. هر څوک چې اوبه څښي په امام حسین علیه السلام سلام وایي چې په چودو او تګو شونډو سره د حقیقت د احیا لپاره شهید شو. سلام دی وی په حسین.
نینا با دارد حسین
محرم الحرام لومړی هجری قمری میاشت ده او د دغه میاشتې د نومولو علت په هغه کې د جنگ حرام والی ذکر شوی دی. د هجرت په یو شپیتم کال په محرم کې د امام حسین علیه السلام له شهادت وروسته دغه میاشت د شیعیانو لپاره د عزا او ویر په میاشتې بدله شوه. سره له دې چې په محرم کې جنگ او وینه بیول حرام دي، خو تور زړو یزیدیانو په دغه میاشت کې د امام حسین علیه السلام او د هغه په ملګرو لاره وتړله او د عاشورا بوګنون کې پیښه یې رامنځته کړه. هغه زړه بوګنون کې پیښه چې هر کال د امام حسین لیوال را غونډوي او د هغوی زړونه په خپل ماتم او عزا کې جړوي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مسلمانان هر کال په دې ورځو کې ویر او ازاداری کوي. مرزا جواد ملکی تبریزی په المراقبات کتاب کې د محرم د اعمالو او مراقباتو په حق لیکي، د پیغمبر د کورنۍ له مینوالو سره ښایي چې د محرم د میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې یې له زړونو او ظاهره غم او خپګان ښکاروي او لزنو حلالو خوندونو په تیر بیا د محرم په نهمه لسمه او یو لسمه ډډه وکړي. د هغه چا په شان چې یو خپل عزیز کس یې له لاسه ورکړی وي او د دغه میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې خپل امام د عاشورا د زیارت په لوستلو سره یاد کړي.
دوستانو، د حضرت امام حسین علیه السلام لا شهادت ورسته د پیغمبر د کورنۍ معصوم امامانو د محرم په میاشت کې د هغه حضرت لپاره آزاداری کوله او شیعیان به دغه کار ته هڅول چې د امام حسین علیه السلام لاره او هغه حضرت لوړ هدف چې د ظلم، فساد او بلاریتوب په وړاندې ودرېدل وو په تاریخ کې د هغه همیشه لپاره ژوندی پاتې شي. حضرت امام رضا علیه السلام د خپل پلار حضرت امام موسی کاظم علیه السلام په ژوند پیښو کې فرمایي، کله به چې محرم را رسیده نو هیڅ چا به مې پلار په خندا نه لیده او همیشه به په غم او خپګان کې وو. د عاشورا تر ورځې پورې هغه ورځ د مصیبت، ژړا او غم ورځ وه او فرمایل به نن هغه ورځ ده چې حسین علیه السلام شهید شوی دی.
د کربلا له پیښې وروسته د اسلام تاریخ ته په یوې زغلندې کتنې سره پوهیږو چې دغه مجلسونه او د عاشورا پیغام د طاغوتیانو او سرغړاندو په وړاندې د خدای په لاره کې د مجاهدانو د پاسونونو لپاره څومره بیلګه پاتې شوې ده. د تاسوعا او عاشورا په ورځو او د محرم او سفر په میاشت کې د ایران د پرتمین اسلامي انقلاب په غورځنګ کې د ایران د مسلمانو خلکو په خپل خو خرا ولاړ شوی حرکت د امام حسین د آزادارۍ په چورلیز ګرځولو د امامانو د ټینګار راز رات سرګندوي. نه یوازې د ایران په اسلامي انقلاب کې خلکو له حسیني مجلسونو او ماتمونو ډیره زیاته استفاده وکړه او په ډیر برم او پرتم سره د دغو مجلسونو په جوړولو سره یې د شاه ظالم حکومت ته غاښ ماتونکي جواب ورکړ، بلکې په عراق، پاکستان او داسې نورو هیوادونو کې هم دغه خبره لیدل کیږي. دا ګاندی یو مشهوره وینا ده چې ما له هغه لوی شهید امام حسین ژوند په دقت سره لوستې ده او د کربلا پانو ته مې ډېره توجه کړې ده او ما ته دا خبره څرګنده شوې چې که هندوستان غواړي یو کامیاب هیواد شي باید له امام حسین پیروي وکړي. سیاسي بیداری د امام حسین او د هغه د بیساري ملګرو د آزادارۍ یو مهم اثر دی. مسلمانان د اهل بیتو د خاندان د مظلومیت د ویر په مراسمو کې په ګډون سره د اهل بیتو مظلومیت او د ظالمانو او دنیا پالو په وړاندې مقاومت ژوندی کوي. لدی عمل ګورو چې حسینی مجالس د تاریخ په اوږدو کې په درست نړۍ کې تر ظلم لاندې انسانانو لپاره خپناه ځای وو او حسین د باطل په وړاندې د حق چورلیز دی. مسیحي سیډان د آنتوان بارا باوري دی چې امام حسین یوازې لشیا یا مسلمانانو سره اړوند نه دی، بلکې د ټولو نړیوالو او پتیالیو دی. هغه وایي حسین د دینونو همیشنه گوهر ده.
دوستانو، مسیحی انتوان بارا په امام حسین علیه السلام مین دی او ډیر کلونه د حضرت امام حسین علیه السلام په ژوند په تحقیق کې تیر کړی دی. هغه د مسیحیت په تفکر کې حسین کتاب لیکلی چې د نړۍ په 1900 ژبو ژباړل شوی دی. هغه د امام حسین علیه السلام د شخصیت په حق لوي چې لا حسین زما تعریف همغه لنډه او مشخصه جمله ده چې په خپل کتاب کې مې راوړی ده. ما هغه د ټولو دینونو د تلپاتې او همیشنی ګوهر په توګه بللی دی. هغه پیل لا ماویا او یزید سره له خبرو وکړ، خو د خبرو اترو روده پر دښمنانو اغیزمنه نه وه. هغه سره له دې چې پوهېده چې وژل کېږي، خو خپل ځان یې د عقیدې په لاره کې په خطر کې واچوه او د عبیدالله بن زیاد د اویا زره کسیز لښکر په وړاندې له اویا کسانو سره د تاریخ په ګواهۍ د کوفه په لار وته چې د ټولنې په تنه کې یو حرکت راولي. د حسین حماسه یوازې لشیا سنی سره د مخصوص نه ده، بلکې له هر پتیالی انسان سره چې د حسین په لارې او رودې باور لري اړه لري. نو ځکه کله چې د نړۍ پوهان او نړیوال د امام حسین علیه السلام له سیرت خبرېږي، په هغه مینېږي.
انتوان بارا د امام حسین علیه السلام په پرتمین پاسون کې باوري دی چې حسین د خپل وخت ټولې وسوسه کوونکې چارې ونه منلې. د یزید په حکومت کې حسین د پوسټ او مال او مقام په منلو سره چې یزید یې ورته وړاندیز کړی و، له ټولو هغه څه چې پرې تیر شول په امان کې پاتې کېدلی شو. خو د پیغمبر د المسیر سالت ډوله شخصیت پوه شو چې دغه انحراف او بیلاری چې په دغه وخت کې را پیدا شوی، د وخت په تیرېدو سره او په راتلونکي کې به لا پراخه شي، او په نتیجه کې د اسلام بچیانو او نسلونو ته به دغه حقیقت په تحریف شوي ډول ورسیږي، او دا به د اسلام د پیغمبر په زمانه کې د هغه حضرت او د ټولو اصحابو د میړانو، قربانیو او سرشیندنو د ختمېدو سبب وګرځي. پر دې اساس امام حسین علیه السلام وپتېله چې د یزید په زمانه کې پاڅون وکړي، ځکه چې د تاریخ ټولو سرچینو یزید یو ناپوه او لدینه بیلارې کس بللی دی. حسین د یزید په وړاندې ودرېد او د هغه غورځنګ د یو اورشیندي په شان د اسلام امت په ټول وجود لړزه راوسته او ډېر ټکان یې راوسته. امام حسین غوښتل چې د زړونو، روحونو او ضمیرونو په دغه ټکان سره په ګناه کې ډوب او ویده ضمیرونه راویښ کړي او د ګناهونو له ګړنګه یې آزاد کړي. هر کلا راشا
د تهران د هر کلا راشا پروگرام ډیرو خوګو او قدرمنو اوریدونکو مینوالو، دا د یو ځل بیا حاضر شوی یو هم ستاسو پر رسیدلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کلا راشا پروگرام سره. او نن ز عبدالمجید دورانی او زما محترم همکار
فاطمی
ستاسو دغه را رسیدلې شعرونه او لیکونه درته وړاندې کوو. هیله ده چې په هر ځای کې خاد او آباد به اوسئ.
زه هم په خپل وار خپل قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم، او هیله لرم چې ټول مسلمانان او زموږ وطنوال ان شاء الله تعالی د صحت او سلامتی په جامو پټ بوي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، موږ د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې په دورشل کې، یعنی ان شاء الله تعالی سبا اوله ورځ ده، او موږ هم ستاسو له حضوره هیله من یو چې موږ ته د محرم او د حضرت امام حسین علیه السلام د واقع او د پیښې په اړه شعرونه، مطالب، لیکونه او مضمونونه موږ ته راواستوي. موږ سترګې په لګوو،
انشاءالله چې ملګري به د تل په شان مینه څرګندوي او دغه خپل ارزښناک شعرونه او لیکنه وغیره به موږ سره او نورو ملګرو سره شریکوي. واتس اپ کې هم موږ د هر کله راشه په نوم یو ګروپ لرو، هلته ډیر په اسانه تاسو خپل مطالب را لیږلی شئ. فاطمی خور، یو لنډه شان یادونه کوم، او هغه دا چې زمونږ د ویب سایټ ایڈریس چې parstoday.com/ps دی، که ځینې وختونه دغه ایڈریس باندې دغه ویب سایټ نشئ کتلی، نو هغه وجه دا ده چې دغه ایڈریس ورته بدلولی شئ. البته کله کله کار کوي، خو کله بیا مسله کوي، نو parstoday.ir/ps سره زمونږ دغه ویب سایټ کتلی شئ. غږیز پیغامونه هم لرو د پروګرام په دوام کې به ان شاء الله اورو، خو دلته یو لنډه شان دمه اخلو.
یو ځل بیا هرکلی کوو د خپلو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو. ماجد صاحب، که ستاسو خوښه وي، زو د خپلو قدرمنو اوریدونکو لیکونو ته
چې
دا زموږ یو ګران ورور او دوست او پخوانی اوریدونکي پښتون یار اڅکزي صاحب یو پیغام او ورسره یو انځور هم را لېږلی دی. وایي دغه پیغام لکه چې د طالبانو لخوا دی، او وایي چې د سپین بولدک پر سر ستر سرحدي دروازه د ځینو وجوهاتو په سبب تړل شوې ده، او درستو خلکو ته یوازې چې لاره بنده ده او پر دغې لارې تر بل امر پورې تګ را تګ نه کیږي. نو اڅکزي صاحب له دې سره د سترې لارې د تړل کېدو یو انځور هم را لېږلی چې داسې ښکاري دغه لاره تړل شوې ده، او شاوخوا یې هم شیانو ډک ګاډي هم تر سترګو کیږي.
ډېره ډېره مننه کوو د ښاغلي پښتون یار ارمانی اڅکزي صاحب چې د سرحد او پولې وضعیت او حالات هم لمونږ سره هم خپلو ګرانو ملګرو سره شریکوي. اڅکزي صاحب خو دغه هلته په ویش بارډر کې خپل کار کوي که نه، هلته هره ورځ ځي راځي، نو د دغو حالاتو نه ډېر ښه خبرېږي. البته دا یو ورځ نیمه مخکې دغه خبر مونږ ته را لېږلی و، نو مونږ به هم لاس په دعا شو چې خدای پاک دې زمونږ له ټولې سیمې څخه دغه شخړې او ناامنۍ او ترینګلتیاوې ختمې کړي، او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سرحدي لارې د تل لپاره خلاص شي. البته د درې واړو هیوادونو، ځکه چې اوس ایران سره هم سرحدونه بند شوي دي، نو هیله ده چې دغه سرحدونه بیا خلاص شي، د خلکو کار روزګار هم سم شي، تګ راتګ هم اسانه شي، او دغلته د خلکو ټول تجارت او ډک ګاډي د میوو او د نورو شیانو ډک ګاډي هم په سرحد کې بند پاتې شوي دي. نو ډیر تاوان دی، هم مالی تاوان دی، هم ځینې مریضان ځي هلته پاکستان ته د علاج لپاره، ځینې ایران ته خلک راځي. انشاءالله چې دغه مسایل ټول ختم شي
انشاءالله تعالی.
اڅکزي صاحب څخه بیا یو ځل مننه کوو، او راځو د خپل ګران او تکړه شاعر ملګري محمد اکبر سلطانی صاحب را لېږلي شعرونو ته. سلطانی صاحب خو دلته زمونږ په خوا کې په کرچ کې اوسیږي، مسافر دی، نو زمونږ ډېر خوږ ملګری دی، او بیګا د نیمې شپې په ګروپ کې میسج کړی وي د جمعې د ورځې، هغه هر کله راشه په ګروپ کې نشته، نو ډیر خپو ګیله کوله. ما ورته چې زه به سهار وختي ان شاء الله درولېږم، خو بیا حامد حسین سیماب صاحب د شپې شپې هغه ورلېږلی و کنه
د جمعې پروګرام.
بالکل دا دوی مینا سرګندوی مونږ سره چې دغه پروګرام ته دغه شان په تموي او غواړي چې وو ویری کنه. نو د دوی دغه شعر راخلو. په شعر کې وای چې ته ګل یې ته ګلاب یې ته وګمل لري زړګیا تخته خبر چې څنګه سیر لري زړګیا د ډیرو ګناهونو باوجود دې هم راخکل کړم حیران یم چې ته کومه مرتبه لري زړګیا او پسترګو چاته نخکاری خسترگو کی اوسیگی پسترگو چاہتا نخ کاری خسترگو کی اوسیگی منما چیت لو یا تجربہ لری زڑگیا او تو جوڑ لری تو توڑ لری تو سمرا خجم لئی تو جوڑ لری تو توڑ لری تو سمرا خجم لئی والا تو سمرا کل ہندس لری زڑگیا او وادی را سر مکوا سنگینا خوب اس راشا وادی را سر مکوا سنگینا خوب اس راشا واده خود بیگا سبا غرمه لري زړګیا.
نو خدای دې وکړي چې کومه واده چې وشي نو بیا په واده کې وفا وشي.
بالکل
واده خو هغه واده ده چې وفا وشي. نو د محمد اکبر سلطانی صاحب ډیره مننه کوم چې دغه په زړه پورې شعر را سره شریک کړي او هیله ده چې دغه اړیکه هم هغه شان لکه په خوا غوندې ټینګه به وساتل شي
ان شاء الله. ان شاء الله
دا هم د زما پلاس کې ماجد صاحب د خپل یو ګران اوریدونکو او شاعر درویش صافی صاحب په زړه پورې شعر دی چې دا شعر به ولولو که زو غږیزو پیغامونو
ته یاره زه خو هم غږیز پیغامونه به تمخ کی کو زکه چې بیا د
وخت نشته متاسفانه او بیا که وخت بیا دا شعر به وو
حتما وایو ان شاء الله. خو یو لنډ شاند مکو او بیا راځو غږیزو پیغامونو ته.
یو ځل بیا هرکلی کو خپلو قدرمنو اوریدونکو ته. ماجد صاحب وزم زو غږیزو پیغامونو ته په سر کې د ګران ورور رازق جار صافی صاحب غږیز پیغام اورو چې موږ ته څه وایي.
سلامونه می ومنه د هرکله راشه ټولو ملګرو ته. په پښتنه مینه دا وایم چې ورونو پښتانه افغانان په یوه ډیر بد آل کې دي. دوی نه حق او بر نه حق په دې وژل کیږي چې ګواه تاسو مسلمانان یاستئ یا د مسلمانانو ملګري یاستئ د کفارو ملګري یاستئ. ملګرو دا جګړه چې کومه ده دا چې په هر نامه کیږي او هر څوک یې کوي دا نور نامشروع ده. جنگ د نړۍ د لوی لوی قوتونو دی خو وجدونه بدنونه مځکه خاوره کلی کور اقتصاد درپدری د افغانانو په برخه ده. باید نور دا بدبخته پښتانه افغانان په یوه خوله ووایي چې کاوسته یم زیاته بس دی. موږ نه غواړو دا جنگ. موږ د جنگ څخه کرکه کوو او هیڅوک د شر په نامه چې فساد کوي دا باید پرې نه ښوول شي. په ډېره
د خاغلی رازق جار صاحبی صاحب ډیره ډیره مننه کوو د ټولو اوریدونکو او د خپلو ملګرو په استازیتوب ورته. وعلیکم السلام وایو په پښتنه مینه. په رښتیا هم چې صاحبی صاحب په وطن کې حالات ډیر خراب دي او دواړو خواو ته پښتانه او مسلمانان وژل کیږي او یو د وطن د دفاع په نامه او بل هم د اسلام او جهاد په نامه نقطه دی وکړي چې دا دواړه لوري د خدای تعالی او د وطن په نامه سره پلو کې سره کینی او په سولې زو خبرو اترو سره ټول شخړې او ترنګلتیاوي اواری کړي له خیره پر افغان ولس او جنگ ځپلي هیواد باندې رحم وکړي او نور په دغه هیواد کې وینا بهول بند کړي
ان شاء الله تعالی. نو دا هم د تکړه او ګران قدر شاعر عبد الوهاب غیرت صاحب غږیز پیغام راستولی.
دا ویرونه دا دردونه بترڅو وی دا ویرونه دا دردونه بترڅو وی دا غمونه دا مرګونه بترڅو وی لتورتم او تور زندان سره مخیو له تور تم او تور زندان سره مخیو دا تور تم دا زندانونه به تر څو وي خدای امن د افغان پر ټغر خور کړي خدای امن د افغان پر ټغر جوړ کړي دا سکروټې دا بمونه به تر څو وي سره کفار مو جنتي وطن کې ګرځي سره کفار مو جنتي وطن کې ګرځي دا د کوپر کتارونه به تر څو وي دنګ زلمی مو د سفر مزلو کې مړ شو دنګ زلمی مو د سفر مزلو کې مړ شو دا سفر او دا مزلونه به تر څو وي چې ډارېږو د خپل ورور له خپله ژغه چې ډارېږو د خپل ورور له خپله ژغه دغه ډار او دا ژغونه به تر څو وي اوښکې څاڅي د وهاب غیرت غزل نه اوښکې څاڅي د وهاب غیرت غزل نه دا د اوښکو غزلونه به تر څو وي دا د اوښکو غزلونه به تر څو وي
ډېر ښه وایي دا ویرونه دا دردونه به تر څو وي خدای تعالی دې دا ویرونه او دردونه ختم کړي له خیره د رازي جار صافي صاحب الله دې رحم وکړي او دغه امن او امان دې په ګران افغانستان کې راشي د خیره عبدالوهاب غیرت صاحب ډېر ډېر ستا شعرونه که تاسو په خپل را لېږئ په خپل غږ وکړو د نورو ملګرو په غږ وینو حتما به خپرو درته او پوره پوره استفاده به ترې کوو یو ځل بیا به راشو لیکنو ته
وخت نشته ماجد صاحب نو د عبدالوهاب غیرت صاحب هم ډېره مننه کوو او خپل دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسوو انشاءالله تعالی دا ځینې مطلبونه چې پاتې دي
د درویش صافي صاحب شعر په سر کې دو انشاءالله د جمعې په ورځ پروګرام په اول کې به همدغه شعر خپرېږي د خیره نو د جمعې تر ورځې پورې مو په لوی او متعال خدای سپارو
خدای مو مل او ملګری
ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه کا غواړي چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پری خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps ګران اوردونکو نور م په لوی او مهربان خدای سپارو علامه مل او ملګری.